د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویست وایي د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې اړه لري چې دوی له ښځو نجونو سره څه ډول چلند کوي. ښاغلی ویست پرونه وخته په یو لوړ ټویټونو کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د پټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد مشري پلاوي سره په اماراتو کې خبرې اترې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په مخنی سره د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د اقتصاد حکم اجرا کیدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خنۍ تیاری زمانې ته ستنه شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پرایس تیرش په خبر اعلان ته ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلې دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پت او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبان لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې وایي ملګرو ملتونو په هر ډول شرایطو کې پکلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یو نامه پرونه وخته پر خپل ټوټر پڼه لیکلي دي چې په فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غواړي چې د اعدام سزا د لغو لپاره سملاسي لاسپکار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نوموړی قصاص پرون په فرا ولایت کې ترسره شو چې غبرګونونه یې په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو حق لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنه شته روسیه خایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حمله وکړي. په دې لایحه کې چې نوموړی د دسمبر پر 1 په پارلمان کې لوستل شوی و د بیلاروس د پوځ د بدنامول هدف د ناسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. او په هندستان کې روان میلادي کال 1900 د تالندې او بریښنا یا تیګر ولیدو په پیښو کې مړ شوې دي. د هند د ځمکې پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیښې اوسلو یولس برابر زیاتې شوې دي. ځینو ساینس پوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستی اونې ز خبرونه وړاندې کیږي. زملالی بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي له شذنز د کونکو څخه د شونځي د فراغت آزموینه واخیسته. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په د 12م ټولګي لنجونو د کونکو څخه دغه آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینې د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلي. آزموینه دریس اته تقریبا د راپورونو لمخې ویل سوی چې دوام وکړ او د سل او تر سل زیاتو شاوخوا پښتني پکشي کې وي چې په دې خبرونه کې به موږ د یوز د کوونکې څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. د نور بس د خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا آزموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولی دا ډول په دې طریقه باندې آزموینه واخیستل سو. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ سوي او معلمانی او ښوونکي څه ډول ستونزې یې ولی د دې آزموینې په جریان کې. د خبرو لپاره نن د په کابل کې یو شوونکه مسعوده خورم، یو شوونکه لطیفه وردک او د 12م ټولګي د کونکو زوحل را سره ملمنی دي. درې سره ملمنی د ټلیفون لاري له مور سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زوحل جان لتاسي وکم مننه چې د خبرونی تراغ لاسته او له مور سره خبري کوي. زما پښتنه دغه ده چې د تاسي په دې امتحان کې ګډون وکړ، د آزموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکښې؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زحل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه لته سره په تماس کې. مننه لته څخه هم چې ماته په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه ته یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو سل څلوي سوال وو، نو بخښونه هم دا و چې چا جوابه او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو دا وخت ورته کافی و؟ دا سوالونه او پښتنې آیا ډیرې وي؟ تاسو دا څه ډول ارزوي؟
وخت خو د ما په نظر بالکل کافی و، یعنی د لس نه تر یوې بجې پورې ډیر کافی وخت موږ تر کړی و او راحته فضا یې موږ ته جوړه کړې وه. نو موږ هم وکولای شول چې تر یو حده پورې خپل سوالات حل کړو.
ښه، آیا تاسو او ټول نور نجونو وکړای شول چې په دغه وخت کې د یو سلو څلوېښت پوښتنې حل کړي؟ او آیا مخکې کلونو کې هم ستاسو د معلوماتو له مخې هم دومره یو سلو څلوېښت پوښتنې راتلې او د ټولو مضامینو ازموینه خو پر یوه ځای باندې نه اخیستل کېده، که څنګه؟
نه، دغه سه غنه و پنورو کلونو کې خو یو سل سلوي سوال نه و، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل. اره ورځ یو امتحان و، نو موږ په مطابق د موږ درس چې ویلای و او کوم آمادګي چې موږ درلودله په موږ آمادګي مو کولای شول چې یو څه سوالونه حل کړو.
ښه، او تاسو آیا آمادګي درلوده؟ ځکه چې یو نیم کال خو تاسو ښوونځي ته نه یست للی تقریبا.
خو ستونزه همدا وه، لږ یعنی د کومک په عرصه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په پخوا کلونو کې ویلي وو، یعنی لسم او یو لسم، د هغو په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي وو خو امتحان د دولسم درس واخیستل سو؟
خو مشکلات وو، یعنی مشکلات وو، لکه څه وس آمادگی او لکه څه هغه وخت چې درسونه ویلی وو د هغو په واسطه.
ډیره مننه اوریدونکو ستاسو د په دې خبرونه کې د معلوماتو د اضافه کولو په خاطر. یوې بلې د دولسم ټولګي زده کوونکي موږ ته ویلي وو چې د ازموینه چې له دوی څخه واخیستل سو داسې ازموینه وه چې اصلا دوی نه پوهېدل چې څه رقم امتحان ورکړي، ځکه چې د کال په پیل کې حتی کتابونه هم نه وو ورکړل سوي. نو زوحل جانې، تاسو واورېدل چې یوې بلې زده کوونکي موږ ته ویلي چې دوی کتابونه نه درلودل او د کال په سر کې ورته کتابونه نه وو ورکول سوي. تاسو څنګه ستاسو په ښوونځي کې کتابونه ورکول سوي وو؟
بالکل دغه مشکل و، دغه مشکل و. نه موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وویلی، نو کتابونه هم زموږ نه و، دغه مشکل و.
ښه،
زه خپله د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانېدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پوښتنې پاتې سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل پوښتنې خو یو سل سلوي سوال او نو موږ ات خپل وس او توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه وه چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟ ستاسو غوښتنه دغه وه چې باید په یوه ورځ باندې دا ټوله امتحان ستاسو څخه نه وای اخیستل سوی؟ او آیا دغه تاسو ته عادلانه ښکارېږي؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یوه ورځ امتحان هغه هم د دس دولسم صنف ډېر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه ورځ یو امتحان ورکړی وای، نو دا لږ ډېر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړه.
ډیره مننه زوحل جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د دې خپرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوې ده، دا په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زوحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دې ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه امادګی نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي، او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغسې امادګي نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
اول محترم سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنه همکارانو ته. د ما نوم کتاس چې وویلې مسوده خران یم. په کابل کې د یوه ښوونکي د کابل ښار د ښوونځی نه یو تن ښوونکي دا مشکلات شتون درلود. دا کولی شم چې تاسو ته دا رقم په ګوته کړم. اول د اقتصاد نه درلودل چې په ټول کال کې دغه نجونې شاګردان تللي وای کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړی وای. که نه دغه د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کېږي چې موجود نشته. په دې خاطر چې دیارلس سوه نیم کال کې دغه نجونې په لسم صنف کې وي چې هغه کال هم کورونا و او راغللو. په څوارلس سوه یم هجري شمسي کال ته چې تېر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا و بیا د چلو مهال کېونونه شروع شول، بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو. بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي. لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه و. نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه وچ اقتصاد یې نه درلود. بیا نو دغه درسي تسلسل مې درې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی. بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو تعلیم وکړئ. په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درېو ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ. دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به په کورونو کې حل کړي وو. بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون و. نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم.
مننه خورم صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه وردک صاحب، تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. له تاسو څخه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو واورېدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره. ستاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستې او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي، هغوی ښوونځي ته نه دي تللي، دغه موقع یې نه درلوده چې باید امادګي ونیسي امتحان ته، او دوی ته ناببره وویل شول چې راځي امتحان دی، او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل چې دا یو ډول ذهني ګډوډۍ سره جوړ کړي د نجونو په منځ کې. ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړي دغې پروسې؟
السلام علیکم و رحمت الله. میرمن بشیر صاحب تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. لطیفه خرم وردک یم د کابل ولایت څخه. ما تاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده هم شاګرد ته هم استاد ته، ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده. دا اصلا عادلانه نه ده. او مخکې هم مېرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته. نو دا منصفانه نه ده، دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوې وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې. یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده، هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده. د دې د پارچو حل یعنی دا پوره زحمت غواړي او په دې پوره غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي، هغه که لږ وي که ډیر وي. او دا خو یوه واضح خبره ده چې د یو سل څلوېښتو پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري. او زه په دې مطمئنه یم چې هیڅ کومې زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې. نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو. نو نه پوهېږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که به نه وي.
ډېره مننه لطیفه وردک صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. مسوده خورم صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده. لکه تاسو چې واورېدل لطیفه وردک صاحب چې یادونه وکړه، دوی وویل چې د دوی په نظر باندې ښایي یوې نجلۍ هم پوره یو سل څلوېښت پوښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي. د دې معنا دا نه ده چې ډیری شمیر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښ شوي.
دا خو واضح خبره ده، مننه د تاسو د سوال نه. دا ما پرون خو د خپل آیات هم په جریان د امتحان کې په یوه خصوصي مدرسه کې هغه ته چې ما شروع کړی و داسې په اصطلاح مالګه هغه ورکړ لیساس د نجونو ته راکړه چې دوی باید د خپل حق ووایي، د خپل حق بیان کړه چې دوی د زړه غوښتنې چې دي. دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلی مثلا موږ نمونه اول وسل د شوکې له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستي. موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظره د امتحان سره رقم ارزوئ، دوی هم دغه مشکلات خپل وویلې موږ ته چې ګوره اصلا وایي موږ ته پوهاوی شوی وای، موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای، درسونه ویلي وای، نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړې وي. نو هغه
بله ستاسو ژغ مشته راځي مهرباني.
نو دوی موږ د خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو، درسونه موږ نه شوی ویلی، نو دغه پروسه چې موږ ته اول ویلي شوي په درسونو کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی وو، نو امیده وي د نجونې اصلا نو امیده وي، نتیجې ته چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پوهله ولرو. ما ورته وویلې چې دا کولی شي اکثره ورقې مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړې وې، بیا خپل استادانو به ورته وویل خیر داسې وکړې چې طالې خپلې وازمیې یو صحیح غلط ولیکې ورقې ډکې کړې موږ ته یې راکړې. مګر نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې، دا په دې مانا چې بعض وویلې چې موږ تللي کورسو ته درسونه مې ویلي زست خوشحاله ښکارېدې، امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چېنه فارغې به شو ادامه به ورکړو. څه نورې اضافه د غونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي، نور ډېرې زیاتې خفه وي، زموږ امید د اندې دپاره نه لرو چې موږ وکړې نتیجې ورځنې واخلو.
مننه خورم سه زبیر ته تاسو ترازم. زوحل جان استاس څخه به پښتنه وکم، تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکی، د دغه پروسې لپاره تاسو څومره یعنی آیا مایوس یاست که امید لری هیله لری چې دغه پروسه به کامیاب سی او تاسو به په کانکور کې ګډون وکئ، او د کانکور لپاره کومې ستونزې تاسو فکر کوئ چې ستاسو د نجونو پر وړاندې؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو، ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی، تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کېدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
ش او د نجونو څه هیلې وې؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې، نور نجونو څه ویل چې دوی به د کانکور د پاره آیا هیله لري که دوی داسې فکر کوي چې دا یو بهانه و چې دوی د دغه پروسې څخه ناکامه پاتې سي او راتلونکی بیا د نامعلومه برخلیک سره مخامخ سي؟
اولنا هیله خو درلودې، خو هیله دا و چې موږ یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخ وتړل شوه، خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي، کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي، او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوحل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې زوحل جانی وویل چې نجونې د دوی په شمول باندې مایوس سوي دي او د خپل راتلونکي لپاره دوی اندېښمنې دي، او دوی په دې نظر دي چې شایي د دوی لپاره دغه پروسه ځکه ستونزمنه کړای سوه چې دوی د دې پروسې څخه بیخي بې برخې کړای سي او د دوی راتلونکی روښانه پاتې نه سي هغسې لکه د دوی چې ورته امیدونه وو. تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یوه شي ته خوشحاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو او د لیکلو نه محروم نه شي، نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي. هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه بدریغ نه کړي. خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولای شي چې اول د یو سلهڅلوېښت پوښتنې دوی حل کړي، د دولسم سنف چې سرنوشت سازه صنفونه دي، لسم، یولسم، دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه، نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي، او کوشش یې دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ، او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي، خو دوی به ګالي، خو خوشحاله دي چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاصې شي.
اما آیا په دې فکر نه کوي چې دا نظر نه لري چې آیا دا یو پلمه و چې جونې ناکامې سي او بیا د دې ټوله د تعلیمي پروسې څخه د باندې سي؟
100% دا یو پلمه هم و، ځکه دوی دلسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي. دا فتن دا د دوی تصمیم و چې تصمیم یې ونیو چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چېرې دوی په پوره پلان سره، یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي وو، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړي وي، تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکام شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي. خو زه وایم چې دا راه حل نه ده، نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه، خپل حق د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
بله، مننه مسوده خورم صاحب. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې که لوی شمېر نجونې ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې، د دوی به څه غوښتنه وي، او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوږ ونیسي؟
الله دما پاند محترم خوري، دا د ژوند ناکامي اصلا د تخکاری ده، د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. زه فکر کوم دغه ناکامه پروسه دې ته په حاصل کې ته ناکامي پاتې شي، د دې د ذهنیتو، د دې د ژوندونو، د دې د روان ناکامي ده په دې کې. نو زه فکر کوم همدغه لطفي خور چې وفرمایل چې دغه پروسه دې ته داسې یوه پروسه وه چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي. ګورئ، دا زنانه طبقه، دا نجونې نیم قشر دی ویټولنه دی، مثلا نارینه که تعلیم کړي هغه باندې په اصطلاح خپل تعلیم یافته کی، خپل کورنۍ ته خدمت کوم، او مور چې تعلیم یافته کی خپل اولادونه ته رسیدګي کوم. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځې تعلیم وکړي حق دې لري چې لاړه شي دا کار وکړي، وظیفه اجرا کنه، دا به یو مور ګرځي، دا به تعلیم ورکوي خپل بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي. اوس دنیا په دې خبره باندې ولاړه ده، ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوي، وایي تعلیم کې ناکام پاتې کی، تعلیم ته یې مه پرېږدئ چې تعلیم وکړه په یوه بهانه په بله بهانه باندې. دنیا پرمختګ کړی، ولې زنانه وي زموږ د افغانستان د موږ د ملک شاته پاتې شي؟ دنیا را باندې خاندي، دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړي دي. هر څه کې مثلا ښځه یادېږي، په هره خبره کې ښځه یادېږي. باید دغه خبرې د حکومت نه، د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري، ښځه باید ناکامه نه شي. دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده. لطیفې خوره وفرمایل، موږ تاسو ته تبصره وکړه چې مخکې له مخکې پوهاوی نه و، کتاب نه و، دا درسي پروسه. فقط موږ یوه هفته مخکې خبر شو چې بیخي موږ ته شوک راغی، وایي چې د دولسم صنف امتحانونه نه دي، شقې ورته آماده کړئ. نو هغه شاګردانې شاید موږ نه مرستې په درې ورځو کې خبرې شوې وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې، په ډېر مشکلاتو همدا صنفونه ایجاد کړل. ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کې پرتې وي، خبرې نه وي، ډېر نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو ته تللي وي، نو دغه پروسې د امتحانه تو هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارهګانې پاتې شوي، نو ناکامي خامخا ده. د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي او د دوی بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته، نجونې نشي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي، ناکامې دي.
ښه، او تاسو یادونه وکړه چې یو شمېر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې، آیا دا په دا معنا ده چې دوی هېڅ امتحان ورنکي؟
هو، دغه موږ د فقهي له مخې چې نمونه لوستل هغه څوک چې حاضر وو شامل د امتحان شو، هغه څوک چې نه وو هغه قید شو. نو
ښه، او
خپله یو تکلیف وو.
بله، ستاسو په نظر څومره کسان به غیر حاضر سوي وي؟ یعنی تقریبا داسې نه چې مطلق تاسو ته معلوم وي.
یاره دما په نظر باندې چې ما فکر وکړم نو 20% نجونې پنځان شتون نه درلود، ځکه مخکې له مخته آګاهیم نه ورته شوي، ډېر داسې کورنۍ دي نو د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته چې ته مثلا امتحان ورکړې، په ولایاتو کې مثلا د انوسیرو ځایو ته تللي دي، خپلو وطنو ته چې په هر ولایت دي میشت خپلو ولایتونو ته تللي دي، نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل ولا فلانۍ نشته د ولایت کې، فلانۍ نشته د مریضه ده، که نه داسې دلایل شته دي. نو هغه دې دغه کوجه به چرګونو اكو چې د پروسه کې مشتراکونه شي کړی، ځکه دغه موده ډیره کمه و. مثلا چې موږ معلومات وافت نو څه خبر شي چې دولتان څنګه به چوکې جوړ کومه د ګیونسو چې سوالونه د حکومت د خوانه مختره توزیکی کینی دغه سره دی، نو سره په کټونه سربستا و سوالونه مختره خپل شو په کټونه سره حضور د آیاتانو کې تصنیفو کې خلاص کړل، نو اته معلم خپل نه کېد لکه سوالونه شي دي څوار لاس مزمنه و یو سره څلور سوالونه پدری ساتونه کې خپل ورو ساتونه کې چې موږ کولای شو شاګردانو ته وخت ورکړو، هغه چې شوقي ول وسلې نو چې اکثره شاګردان موجود نه وي په غوږ باندې لا موږ نور ما یې سچولو چې تلن شته نه درلودل چې به هغه خنه وای پاتې دغه سر کول نه وای در شوی.
او خورم صاحب، ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د وی شوون کې په توګه باندې څه غوښتنه ده؟ دوی باید کومه اسانتیا رامسته کړي چې نجونې وکړي چې خپل درس ووایي او شونځي ته ولاړ شي؟
محترم خور، اسانتیا خان تیر کار چې کله تحول راغی اسانتیا هم مکته موجوده وی، خو دا چې دی ونه غوښتل چې دروازې د نجونو په مخ له مغه سر د سبانه چې دی شتون درلود سر د سبانه و نجونو نشوی کله چې راشي مکتبونو ته څه خان څه مشکل خو نشته، اسانتیا هم دغه دی صرف نجونو ته د اجازه ورکړي حجاب د مراعات کړي، مثلا هغه چې چې دی غوښتنې دی هغه د مراعات کړي، نو نو په دننه په مکتبونو کې نجونې جلایي زنانه استادان جلایي، اوس هره پروسه دی پخته بولې ده چې په اصلاح دغه ټول د دغه یو کال کې ټول مشکلات د موږ حل دي، داسې مشکل د موږ نه دی پاتې چې مثلا مکتبونه مختلط وي یا ناس ته ذکر درس ورکړي ذکر استادان، دا مشکلات ټول حل شوي دي، فقط د طالبانو د حکومت نه دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه هغه کې ما حضور درلود، وایي تاسو خپلې غوښتنې وایي، ما ورته وویل چې کله موږ لږاتې کتلې سي معلمانو یو کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شو او صنفونه وګورو خالي او په صنفو باندې دوه کاله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم، د مخته ډېره دا باوره.
بله، مسعود خورم صاحب،
حکومت نه دي دا غوښتنه ده، فقط د برتبونو دروازې د اولادونو په مخ خلاصې کړه.
ډیره مننه مسعود خورم صاحب.
درسي وسایل حکومت کې ګورو مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نشي برابرولی، خیر خپله فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګم دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره، دنیا ته باید نظر وکړو که نه چې دنیا څه رقم تعلیم کړه، حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو، دا هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هلته په مجلس کې وویل چې خیر دوی بوجۍ به سر په سر په اصلاح واغوندي، دریانې دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپانه چې ورته وایي مونږ تاسو داموندی هغو په ځای به دوی بوجۍ سر په سر واغوندي، پټې پوکي دا به راشي مکتب ته مخونه به پټ کراب شي، حقلا اجازه د تعلیم و د تحصیل ورکړي، د دنیا نه پاس پاتې نه شو، شرم دی د ټوله دنیا کې
ډیر مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته پراتلونکو کې زحمت ترکو. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.